السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي هامي ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کبالي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام جمهوریت لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اوري.
ترټکی د پاکستان سیاسي ګوندونو د پانما ستاندو پاړه د سپریم کورټ پریکړې ته بیلابیل خبرګونونه شوډلې دي. افغان حکومت وايي طالبان یو ترګره ډله ده او باید د سیاسي ډلې په نوم یاد نسی. په پیرس کې په وسوال بریټ کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه سخت ژوبل شوی دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پانما ستاندو پړه د سپریم کورټ پریکړې ته بیلابیل خبرګونونه شوډلې دي. تیر ورځ سپریم کورټ د پانما ستاندو پړه په خپل فیصله کې د ګډي پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ او ویل دا ډله به په دوه میاشت کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنه بشپړوي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری تیر ماښام په خبري غونډه کې له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه.
نو مہینے کا سال کا جو مذاق ہوتا رہا اس قوم سے
نہ ہم یاشی چی دولس کم وقت ضائع کرے شو دھاگے گندن کوم او د دې قسمه فیصله هم زما په خیال وزیر اعظم ته اوس په اخلاقی توګه استعفا ورکول پکار دی.
د کامی وطن غوند مشر افتاب احمد خان شرپاو تیر ماښام مشال ډی ټول د دې پریکړې په لټنی ځډلې د جوړولو هر کلی کوي. خو د جمعیت العلماء اسلام فضل امان ډلې یو مشر او سنیټر حافظ احمد الله ول د پانما ستاند پر معاملې حکومت او اپوزیشن دواړه د ولس وخت ځای کوي. هلته تریک انصاف هم د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. خو واکمن مسلم لیگون مشرانو او پلویانو د سپریم کورټ فیصله خپل بریا او د بې ګناهۍ ثبوت بللې او نن د مننې ورځ لمانځي. په پېښور او خوست کې ګڼو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو تیره اونۍ د عبدالرحم عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد لاریون او غونډې کړې دي. تیر ماښام د پېښور ځوانانو مشالونه بل کړي ول او په ښار کې د لاریون پر وخت له حکومت غوښتنه وکړه چې نه یوازې د مشال کورنۍ ته انصاف ورکړي بلکې د سخت دریځي مفکورې ضد دي هم کوټلي ګامونه واخلي. دوی په لاریون کې د مشال خان د بېګناهۍ او مظلومیت په کیناري هم ووهلي. هلته تیره شپه په خوست کې ځوانانو او فعالانو د مشال خان په یاد شمی بل کړی. دوی له افغان او پاکستانی حکومتونو غوښتنه وکړه چې علمي مرکزونه دي د سختې رزي له فکره لري وساتي. افغان حکومت وایي طالبان یو ترګره ډله ده او باید د سیاسي ډلې په نوم یاد نسی. د اجرایي ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته په وینا کې د روسي سفیر وروستۍ څرګندونې وغندلې او غږ یې وکړ چې دولتونه دي طالبان د سیاسي ډلې په توګه نه پیژني.
طالبان رسما یک جوجان تروریستی هستند، استعمال جنایتکارانه و تخریبکارانه میزنند.
نوموړی وای طالبان رسما یو تروریستی ډله ده نه سیاسي. هیڅ یو حکومت باید دغه ډول سرګندونی ونه کړی او که هر دولت داسې سرګندونی وکړي زموږ په نظر محکوم دی.
رحیمی دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې پر چهارشنبه په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیکسی وویل طالبان یو سیاسي ډله ده چې باید ورسره د سولې خبرې وسي. افغان ولسي جرګې هم د نوموړي څرګندونې رد کړې او دا یې په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې. د بشري حقوقو یو ډله وایي روانه میاشت ګڼ بې اسناده کډوال له پاکستان افغانستان ته تللي دي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا تیر مازدیګر وویل دوی د اپریل په لومړیو دوو اونیو کې هر ورځ د شاوخوا زر کسانو نمونه لیکلي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د دې شورا په وینا د روان کال د لومړیو درو میاشتو په پرتله په اپریل کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د شورا په کابل په خپل بیان کې اندېښنه ښودلې چې د کډوالۍ اسنادو نه لرونکي کډوال شایي خوندي نه وي او ورته اسانتیاوې ورنکړل سي. تیر کال له پاکستان شاوخوا 4 لکه رجسټر سوي او څه د پاسه 2 لکه نه رجسټر سوي کډوال افغانستان ته ولاړل. په پیرس کې په وسوال بریټ کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه سخت ژوبل شوي دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند بیګا د دې ترګر بریټ غندنه وکړه او ژمنه وکړه چې د رواني میاشت پر 23مه د ولسمشر ریزو انتخاباتو لپاره به پوره ډول بیدار او تیار اوسي. د ولسمشرۍ ځینو نوماندانو د حملې له کبله خپل کمپنونه ودرول او یوه د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه وکړه. فرانسوي څارنوال وایي دا معلومیږي چې وسله چې ظاهراً یوازې حمله وکړه او بیا پولیس وواژه نور ملګري لري او کنه. د کورنۍ چار وزارت ویندول دا وسلوال د پاریس د ښار پر هغه سړک وژل شول چې ورباندې ډېر دوکانونه دي چې له کبله خلک په بیړه بیړه له سیمې ولاړل. د ویان په خبره وسلوال د پولیسو ګاډي ته مخامخ خپل موټر ودراوه او ډزې پیل کړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. د ده په خبره وسلوال وروسته ډزې کولې او د تښتېدو هڅه یې کوله خو پولیس وواژه. چارواکي وایي د پاریس په ختیځ کې د وژل شوي وسلوال کور تلاشي اخیستې او داسې امنیتي ادارو وسلوال د سخت درزۍ په توګه وپېژنده. ایرانی دولتی ټلویزیون وایي نگهبان شورا د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد نوماندی رد کړی ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی پر نوموړي ټینګار کړی و چې ولسمشرۍ ته دی نه درېږي، خو احمدی نژاد تیرونی د خپلې نوماندۍ له اعلان سره هیواد حیرانه کړ. خامنائی ویلي د احمدی نژاد نوماندۍ به یو ویشل شوی حالت پیدا کړي چې د هیواد لپاره تاواني دی. دولتي ټلویزیون بیګا وویل د نگهبان شورا په نوم ادارې د اوسني ولسمشر حسن روحاني او یو وخت سخت دریځ خطیب ابراهیم رئیسی نوماندۍ تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندي ورستي ازموینه په سختي غندلې ده او پیانګیان له لوري د سیمې د خورا بې ثباته چلند په غبرګونی ورباندې د بندیزونو ګواښ کړی. شورا بیګا په یو خوله په خبر کړي بیان کې له شمالي کوریا غوښتنه کړې چې نور اټومي ازموینه دی نه کوي. وایي چې پیانګیانګ د توغندي ناقانونه فعالیتونه په سیمه کې کړکېچ لا پراخوي. شورا د شمالي کوریا د توغندي ازموینو په غبرګون د نورو پام وړ اقدامات په ګډون د بندیزونو لګولو ګواښ وکړ. په ملګرو ملتونو کې امریکا سفیری نیکی هیلی خبرالان ټول که دوی بندیزونه یا نور اقدامات کول ته مجبور سر نو به یې وکړي. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسی حال درته رفت انجام درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 10 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 2 روپۍ 75 پیسې او په 2 روپۍ 40 پیسې. یو پاونډ په 2.4 روپۍ 10 پیسې او په 2.4 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 8 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 8 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 8 روپۍ 45 پیسې او په 8 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو نه محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به د باران امکان وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي. په بنو کې زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 45 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او دا کرنسو بیا د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ په فیصله بیلابیل خبرګونونه ښودلي دي. معلومات درکوو، د ثواب د زیدې کلي اوسیدونکو د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په قبر د غل پلان نه غوښتنه بخنه غوښتله. د خبر ایجنسی تعلیم اداره وایي سخ کال ګڼو ماشومانو په سکولونو کې داخلي کړي دي خو د سیمې اوسیدونکي وایي
مونږ غواړو چې دا ماشومان چې کوم دي بې تعلیمه شوي چې دغو تعلیم واپس بیا هغه کې و جنکو ته مطلب د سکولونه جوړ کړی شي.
د سوات د سریشا بند سیمه ډېره ښایسته ده خو پیاده به ورځي. په جمهوریت پرونه کې د افغانستان د پارلمان کار او مؤثریت په اړه د ځانګړي لړۍ وروسته برخه اوري.
سیاسي فهم ته پولیس کې ضرورت دی. د پارلمان ته څوک راځي هغه باید د حقوقي او سیاسي مسایلو کې واردي.
مشال ریډیو اوریدل مهمه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ په فیصله بیلابیل ردعمل ښودلی دی. پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف ویلي دي چې دا قسمه فیصلې نه پس وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکول پکار دي. نور سیاسي ګوندونه او سیاسي غړي په دې اړه سوای. په دې اړه له اسلام آباد رفت انجم رپورټ راکوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ په پریکړې بیلابیل ردی عمل خودلې دی. پخوانی ولسمشر د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه وکړه. آصف زرداری وویل چې د سپریم کورټ فیصلې سره جمهوریت او انصاف ته نقصان رسیدلی دی. دوی جان وزیر اعظم نه اهلا ګرځولې دی، نو اوس پکار ده چې وزیر اعظم نواز شریف په اخلاقي توګه خپل استعفا وړاندې کړي.
نو مینه کا سال کا جو مذاق ہوتا رہا اس قوم سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں.
نہ ہم یاشی چی دولس کم وقت ضائع کرے شو دا غی غندن کووم او د دې قسمه پیسلی هم او سلام وړاندې کوم هغه دو ججانو ته چا چې وزیر اعظم اهل ګرځولې دي. زما په خیال وزیر اعظم ته اوس په اخلاقي توګه استعفا ورکول پکار دي. کومه پیسله او کوم پلټنې چې سپریم کورټ ونه کړې شوی، نو هغه به شل گریډ افسران او هغه ادارې به څنګه وکړي کوم چې د وزیر اعظم د واک تر لاندې دي.
تیر ورځ سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه په خپل فیصله کې د ګډې پلټنې ډلې جوړولو امر وکړو او ویل چې دا طلبه په دوه میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې کوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپور مشال لړیو ته وویل چې دی د دې پریکړې او پلټنې سي ډلې د جوړولو هرکلی کوي.
فیصله چې مفهوم شوی وو، ناغې نه خدا اندازه کېده چې ټول ججان متفق نه دي کې با سپلټ، یعنی س ججان به یو فیصله کې سبب کې هغه ما غشته روته اوس خو چې دا غږ دی دا د فیصله باندې من هغه عمل کول پکار دي. کمیشن او دې کې خلک فرقی، کمیشن خو صرف شفاشات کې دلته خو جی آئی ٹی چاہو کې دا غیر مادي په مخ کې فوري طور باندې اکشن اخیستل کیږي. مخ کې د کمیشن لفظ باندې بعضی سیاسی پاتو اعتراض کړو هغه له نوم ورک د جی آئی ٹی.
خود جمعیت علماء اسلام فی یو مشر او سینیٹر حافظ عبداللہ ویل چې د پاناما اسناد په معاملې حکومت او اپوزیشن دواړو د ولس وخت ضایع کړی دی.
د جمعیت علماء اسلام دا اول ورځ سم موقف دا دی چې دا صرف او صرف دا وخت زیاده او قوم په یو هیجان په یو تشویش په یو دماغي بیماری مبتلا کول دي. چې کله فیصله رااله نو پی ٹی آئی هم خوشحاله ده، پی ایم ایل هم خوشحاله ده. شفر میاشتې اوه میاشتې ملک د هیجان سره مخامخ و. د ملک د عوامو اصل مسائل لکه غربت، مهنګائی، بجلی لوډ شیډنګ، نورې مسلې
هلته. تحریک انصاف ګوند هم د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې، خو د واکمن مسلم لیگ نون مشرانو او پلویانو د سپریم کورټ فیصله خپل بریا او د بې ګناهۍ ثبوت بللې. اونن به په دې لړ کې د مننې ورځ لمانځي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر شپه یو شمیر خوسته او ځوانانو د مشال خان په یاد ماښامې جوړ کړو. دوی د مشال خان رو ته دعاګانې وکړې او داغه لانځورونه یې راچاپېره شمې بلې کړې. د مشال د ماښامې ګډونوالو وویل چې د مشال خان سره د شوي ظلم او تشدد له لرې برې پښتونخوا ځوانان په فکري او رواني لحاظ ځپلي او دردولې دي. دوی د پوهنتونونو په اړه له حکومتونو هم یو شمېر غوښتنې درلودې چې د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
د جمع په شپه یو شمیر خوسته ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د هغه روغتۍ دعاګانې وکړې. دوی په خپلو خبرو کې مشال خان د پښتنو د فکر او روښنايي مشال باله او زیاتولی چې په دې دردونکې پیښه ټولو پښتنو ځوانانو فکري او رواني زجر او تکلیف لیدلی دی. د یاد پروګرام ګډونوال مدني فعال فرید الله قربان په دې اړه مشال روډي ته وویل:
که په لره پښتونخوا کې دي، که په بره پښتونخوا کې دي، پوهنتونونه دي د علمي مراکزو په توګه پاتې شي، په هغې کې د افراطیت دپاره کار نه کېږي. نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و، هغه د ټولو پښتنو و. ځکه د انسان ته مبارزه کوله، نو د دې کبله ټول پښتانه د ده په مړینه باندې خفه دي او د ده دغه مړینه غندي.
مدني فعال حضرت الله ارغوان مشال خان د پښتنو لپاره د فکر او روښنايي مشال بولي.
اصلا د مشال خان د غنوم د دوو کلمو ترکیب دی چې یو مشال دی او بل خان دی. په نور نړۍ کې پښتون په خان پیژندل کیږي. مشال یو بلیدونکی د تنویر او رڼا یو چیز وو. اصلا دا فزیکی مشال نه دی، دا د فکر مشال دی، یو د روښنايي مشال دی.
آزاد ژورنالیست سیف الله خوستی غوښتنه کوي چې حکومتونه باید په نویو تدابیرو سره د داسو منفي فکرونو او کړنو د تکرار مخه ونیسي.
د پښتنو په منځ کې و بدبختي دا ده چې هغوی د مخالف فکر د زغملو هغه ظرفیت هغه توان نه لري. زه فکر کوم دا پیخه پلان شوی پیخه ده. زه د یو انسان په توګه له حکومتونو دا وغواړم چې دغه پیخه وڅېړي.
یو بل تن خوسته ایزوان سید مرجان حسن هم د مشال په یاد جوړ شوی مخامی کې د ګډون تاثرات داسې وړاندې کړل.
ملګری په دې خاطر راټول شولو چې دا زموږ یو ورور زموږ د کورنۍ غړی او سبا زموږ له نورو روشن فکرانو سره زموږ د کورنۍ له غړو سره شخصا له موږ سره داسې کېدلی شي. له مشال خان سره نه، د ټول پښتون قوم سره ظلم د هغه ځوانان چې د پښتون د آینده لپاره فکر کوي هغوی په داسې بهانو وژني.
مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کړې کولې، د اپریل په 14مه یو شمېر قهرجنو محصلانو د یاد پوهنتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواژه.
د سواب زیدې کلي اوسیدونکو پرون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په قبر داغله کورنۍ بخنه غوښتې ده. د سلګونو په شمېر کې راغونډ شو خلکو ویل چې دوی د مشال خان په جنازه کې په نه ګډون پخیمانه دي. مشال خان بلوګرو د اپریل په 14مه نیټه په عبدالولي خان پوهنتون کې په ډزو وهلو وژلې و. هغوی پر مشال خان تور پورې کړ چې د مذهب سپکاوی کړې، خو وروسته پولیسو وینی شاهدانو دا تور رد کړ. کله چې د مشال خان مړی خپل کلي زیدې ته یوړل شو، نو هلته د جومات امام په خلکو په جنازه کې د نه ګډون غږ وکړ چې بیا ډېر کم شمېر خلکو شرکت وکړو. د زیدې کلي اوسیدونکي عبدالرحمن خان د خلکو په استازیتوب بخنه غوښتې ده. عبدالحی کاکړ د مرکې پر مهال له عبدالرحمن نه د دې په اړه تفصیل غوښتې دي.
چې کوم هغه د جنازې نه کېدو ویلي شوي وو یا د نه خښولو ویلي شوي وو، کوم هغه پروپیګنډه دی بچې پسې شوې وه، د غلط حوالو سره شوې وه، نو هغه چې احساس وشو نو موږ محسوس کړو ته ملګرو چې دا اوس وخت دی چې دی کلی راجم شي او د هغې مونږ څکه په څکه شکل کې تلافي کېږي. نو هغه واک منعقد شو او هغه واک مونږ د مشال شهید قبر ته لړو او مشرانو او د دې کلی ځوانانو ما ته وویل چې ما د مشال شهید د قبر په حواله د اقبال لالا نه د کلی د دې خاورې د دې وطن په حواله باندې د هغه د معافي وغوښته او هغه ډېر په ړوند تندي باندې هغه هغه هر څه هېر کړل. او تاسو د هغه هغه خبرې اورېدې شئ چې د هغې کوم هغه خبرې وکړې، نو هغه ډېرې ډاډګیرنې وې. یو نوی
دا به څومره خلک تاسو راغونډ شوي وای په دې کې؟ آیا
زنانه خلک وجي سونو خلکو په زرګونو خلکو
د شوګر زنانه یا خځې مېرمنې دا پکې وي؟
دا خو پکې نه وي چې خو زنانه بیا لې تاسو کته شي تصویران عکسونه شتري زنانه بیا لې راغلي دي چې اولته مزار ته تللي دي. خو دا چونکې بازار کې خلک په یو ډېر شارټ نوټس باندې جمع شو، بازار بند شو، کاروبارونه بند شو، او د خلکو خواهش لرل چې موږ هغه مزار ته لاړ شو.
مشال خان په کوم ورځ باندې خښ کړل شو؟ په هغه ورځ باندې دومره تعداد کې څومره تعداد کې خلک وو او پرون ته څومره تعداد کې خلک وو؟ که تاسو دا تعداد
زما په خیال چې د میلمنو نه علاوه په مشکله بد دی علاقې د دې کلی ډېر څلوېښت تنه نغې کې وو. دا هم چې زمونږ هغه وخت د الله پاک شکر ادا کوم چې دا جنازه وشوه، چې ځکه چې که دا جنازه نه وای شوې نو دا به د پښتنو په لمن یو ډېر لوی داغ و. نو موږ دې ته نه ګورو چې څو کسان وو، موږ نن هغه احساس ته ګورو چې هغه احساس راویل شوی دی.
دغه یعنی رښتیا خلک هم شرمنده دي، په خجالت دي، دا خبرې کوي خلک
چې څوک احساس لري او د ژوند احساس لري نو هغه شرمنده هم دي او هغه په دې باندې پخته ایمان هم دي. چې نو الله دې نه کړي چې داسې څه موږ ته بیا راشي، خو که الله دې نه کړي بیا وام خو خلکو کې چې شعور خو مخکې نه وو، په دغه وخت کې څه غلط فهمۍ داسې پیلاو شوی وي چې هغه خلک ته تذبذب ښکارو، خلک ته خوف او راز ښکارو. بل زما ګیله چې دی هغه د سټیټ نه ده، د ریاست نه ده، د انتظامیه نه ده، چې که داسې څه وشي نو د ریاست کار دی، د سټیټ کار دی، د حکومت کار دی چې خلکو ته پروټیکشن ورکړي او هغه حقایق مخامخ راړي. نو هغه وخت بیخي د بهسای وخت تیر شوی دی چې نه ما سټیټ دیدلې ده په هغه شپه او په یو ورځ کې، نه ما انتظامیه دیدلې ده. نو دا لږ زمونږ لپاره غمجن ده، هغه لوی غم سره سره چې دی نو دا زمونږ لپاره د مایوسۍ ډېر لوی کیفیت کې په دغه وجه باندې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون پر ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو د سیمې د پولیسو تحقیقاتي ادارې په سرتیرو ډزې کړې دي. په دغه پیښه کې دوه سرتیري وژل شوي دي. بیا په سیمه کې پرون شپه په یو بله پیښه کې په بنو چورنګیا کې وسلوالو په دوو ښځو حمله کړې ده چې پکې دواړه ټپیانې شوي دي. دواړو پیښو کې حمله کوونکي په تیښته بریالي شول. په پولیسو د حملې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. سلام مسعود رپورټ لري.
د شپږم په تیره ورځ مازیګر نه وخته مال په یو موټر سایکل سوارو دوو نه سرګنده وسله والو د توپنوالا په ډګ بازار کښې د ډېر اسماعیل خان پولیس فورس د تحقیقاتي ادارې په دوو سرتیریو د توپنچو ګڼ ډزونه وکړل چې په نتیجې کښې یې دواړه سرتیري کمران او وکاس کښې یو تن په هغه ځای او بل د ډېر اسماعیل خان په ستر هسپتال کښې ساه ورکړله. د دغې پېښې نه دوه نیمې ګنټې د ورځ مسخوتن مال په یوه بله پېښه کښې د ډېر اسماعیل خان بنو چونګۍ سره نږدې ځنې نورو وسلوالو دوې ښځینه په نښه کړې چې کومې سختې پر ارژلې شولې. د پولیس فور سرتیري او پر ارژلې دواړه ښځینه سمدستي د ډېر اسماعیل خان ستر هسپتال ته ولېږدولې شوې. په دغه برې کښې د دغې هسپتال یو ډاکټر فریدالله مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې
پرین مجھے ماشوم پمن شیر دوا دی پلو سورا نہ معلوم کا سا نہیں وشلی بھی اور بیا دے مکسستان وطن اتنی میں بجے میان سے دو جی وشتلی آگا نہ معلوم کا سا نہیں وشلی آئی روگ لے آگا ویسا پریم جو طرف اسپتال سے پی علاج دی
دا ہاں دے جواتا والو دا چھ دے دوارو پیشو ملزمان دے مکینا پتیش تک شے بریالی شوال بل طرف تا دے پولیس فورس دے وجلیو سرتیریو دے مرک پڑا دے طریق طالبان پاکستانا کمولا ڈالے وایون کاری سیف اللہ مسعود منلی دا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د خیبر تعلیم اداره وایي د بېکوره شو خپلو خلکو ته لاستنېدو سره سم په سرکاري ښوونځو کې لالکانو سره د جینکو شمېر هم زیات شوی دی. د ادارې مشر تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل تیر کال 15 زره زده کوونکو امتحان ورکړیو خو د سګنې او داخلو له کبله به دا شمېر لا زیات شي. هلته د سیمې اوسېدونکي ټینګار کوي چې حکومت یې ړنګ شوي ښوونځي بیا ورغوي. فرهاد شینواري معلومات لري.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه وایي چې د کډوالو د راستنېدو نه پس په پوره خیبر ایجنسی او په خاصه توګه باډه کې په سرکاري سکولونو کې د هلکانو تر څنګ د جینکو شمېره هم زیاته شوې ده. د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې تیر کال په سرکاري سکولونو کې خواوشا 15 زره زده کوونکو امتحان ورکړی وو او په روان کال کې دغه شمیره نور هم زیاتیږي.
صرف خیبر ایجنسی دا چې موږ ریټن ایگزام واخیستو او په دې کې 35,000 ماشومانو حساب واخیستا. په دې کې 50% ماشومانو د باډې حساب واخیستا میل او فیمیل. او په دې کې غټه خبره دا ده چې کم موږ د 5th د 8th ایگزام وشو نو په دې کې موږ د سرکې کمر په باډه کې یو سکول دی چې هغه یعنی دا اوس کلاس شوی دی د ٹی ڈی پی ریټرن بدا او دغه 5th 3rd او 2nd پوزیشن واخیستو. دا د ایجوکیشن زمونږ د باډې حال دی چې هلته ټیچران کارم کوي او ماشومان قابلان هم دي.
دا چې دوی په باډه کې په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته کوم ډول سهولتونه ورکوي په دې هکله نوموړی وایي.
سپر چې د سہولت خبره ده فیمل سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي او بوائز سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي او هاي سکول کې چرته سلور ټینټونه دي او 15 ټینټونه دي. نو موږ ته بار بار د هیډ ماسټر او د هیډ مسټرس نه بار بار دا موږ نه ډیمانډ راځي چې موږ ته ټینټونه راکړي. او موږ یونیسف سره ما په خپله خبره کړې ده چې موږ ته چې کم نه کم کم از کم 70 ټینټونه خو پوری توګه موږ ته راکړي. موږ چې څومره هغه دي ټیچران دي اکثر خو زموږ فیمل ټیچران په لحاظ سره فلنکشنه هیر کړی دی او باقاعده هر سکول سایډ باندې هغه ځای په ځای ټیچرې ډراپ کوي. میجارټي سکولونه زمونږ چې کمپلین ایریا ده بڑا مکمل خلاص ده. فیمیل سکولونه هم او میل سکولونه هم او ورسره ورسره چې کومه ده کتاب خبره ده څونه کو سکولونه دي که ده بوائی دي او که فیمیل دي میډل دي پرایمری هاي څومره سکولونه دي. د کی جی نو سره تر د 10 پورې ته موږ ټول ته فری بوکس مهیا کړی دي.
د باډې یو ځای تن خزر حیات پردی وای چې دلته دي د تعلیم د بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړی شي.
مون خو غواړو چې مطلب دا چې سکولونه چې کم ویران شوي دي دا چې واپس بیا جوړ کړی شي، او مونږ غواړو چې مطلب دا مونږ د ماشومان چې کم دي بې تعلیمه شوي هغه شوي چې دغو تعلیم واپس بیا هغه کې او جینکو ته مطلب دا سکولونه جوړ کړی شي چې مخکې مونږ مطلب د جینکې سبق وي.
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په باډه کې کوم سرکاري سکولونه وران شوي وو د هغې په بیا رغولو کار شروع شوی دی، او ډېر زر به دا ټولې تعلیمي ادارې بیا جوړې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په سکولونو کې د داخلو کمپین روان دی چې سخت کال د یو لسو لکو ماشومانو د داخلولو هدف ورته ټاکل شوی دی. تېره ورځ په شوکدر کې د ښوونځي استادان او زده کوونکي د ارنډ کلي په کورونو ګرځېدل او میندې پلرونه یې د ماشومانو داخلولو ته وهڅول. شانواز سرکزی معلومات راکوي.
د شوقدر په ارند کلی کې د سرکاري پرایمري سکول لخوا د نږدې کورنو ماشومان سکول ته دراوستو مهم شروع دی چې د سکول استادان وای تر دې دمه یې له 15 زیات ماشومان سکول ته راوستي. د ارند د سکول استادانو خپل ماشومان ته هم ویلي چې هغوی د هم خپل د چم گاوند ماشومان سکولونو ته راولي.
راځي د سبق وای او تاسو سلام بشای او مور خپل ونه خوشاله شي.
څو کسان به دراوستي ته
دری ونه راوستي.
انس خان د سلورم جماعت یو ماشوم دی او هغه ول چې هغه په خپل ډول هم تعلیم مهم روان کړي او کوشش دی چې په کلی کې یو ماشوم هم به تعلیم پاتې نشي.
هغه و مو خپل سبق لاره لګي چې مور خپل به خوشحالي کی یو به کې کرکټ ارسال ته نه کولی کی
مستا پښ دې د غټول ورس کولن تر والی
زور دم چې سکول تر ازه سکول کې سبق وای به ون افسر انجو.
د سکول مشر استاد مختار احمد وای چې وس عام ولوس هم به اداره شوی دی او خپل ماشومان په خپل خوخ سکولونو تر والی. خو به هم کوم ماشوم سکول ته نه وی راغله نه هغه ورپسې کور ته ورزي.
په زمغه جی او ټول کمپاین چلی ماشومان ته ماویلی چې کوم ځای کې به تاسو ماشومان نه چې سکولون ته نزي نو تاسو مطلب غی ته د تعلیم ترغیب ورکوي او راولي سکول کې دلته راولي مور پلا کورون ته ورځه مور پلا ته وای چې دا ماشوم دی خوشی ته شي ګرځي سبا وتی مطلب دای چې یو مسله جوړی گیا ته نو هغه نه دا خې چې سکولون ته را لګا چې سم سړی ته جوړ شي دا خو بیا د معاشره د پاره یو ناسور شي کړه چې کم سبق نه وي.
او یاد دی چې په خبر پښتونخوا فاټا کې سکل یو لسله کده د نوی ماشومان داخلولو هدف مقرر شوه چې په پکی 2 لکه په فاټا او نه هله کوم ماشومان د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې داخليږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سوات له یو شمیر خسته سیمو یوې هم د سری شاه بانډ نومېږي چې د سوات بونیر او شانګلې په پوله پرته ده. خو ستونزه دا ده چې د سیمې ته د رسیدو لپاره باید 3 ساعته پیاده مزل وشي ځکه چې هلته ورتلونکي ټول سړکونه خراب دي. ځینې سیلانیان چې ورغلي هم د لارو خرابوالي ذکر کوي خو چارواکي وایي د سړکونو جوړولو ته پیسې بیلې کړي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سیلانۍ سیمې سوات سری شاه کلی د سوات مرکزی ښار بینګوري نه 25 کیلومتره لرې غریزه سیمه ده چې ورته د منګلور نه وروسته 2 ساعته په طاقتور موټر کې او بیا وروسته زری نومې کلی نه 3 نه تر 3.5 ساعته پورې پیدل لاره ده. ولې دغه پیدل لاره د دنګو غرونو او ښایسته باغونو او شینکي نه ډکه ده. سری شاه په سر باندې یو لوی ډنډ دی چې د باران اوبو څخه ډک وي او ترې د سیمې څاروي اوبه څښي. دغه سیمې ته د ټولګي په شکل کې رسېدلی یو سیلانۍ وایي.
زمانو فیصل مراد دے زل سوات منگور سٹی اسی دنگے ما پلار من ډیر خولی غرونا ډیر خولی ونی او ډیر خولی واوري ولی دے او دا مرګری را سره دی پدې کې هو او ډیر خما محسوس کړو چیرې مون خدا خپل جون اسی په منگور کې وېستو دا لاول پیر رالو نو دل ډیر خوشاله شو او دا ځنګلي ودری ولی دے قدرتی مناظر ټول ولی دل.
د سیلانیانو ټولګي سری شا کې ځان سره راوړی خوراکونه او خوړل بیا خپل خوشاله هم منځله
ای قربان خدای زما زما جانان زما کې یا می تبا کې او چې اخلاص خلاص دغه مشمې.
د سیلانیانو ټولګي کې د سکول د کونکو هم شامل ول. دوی هم دغه سیمې څخه ډیر خوندونه واغستل او وایي چې د کونکو لپاره دغه رنګه زاینو ته تل پکار وي.
زبانم عبدالحمید خان دی او ما دی خور د جیل ولیدو او ګل مول ونی مول غړ غړ کماران مول دی زی لبا نور خل ته هم چل تر شیخ د ګونو ګوري پس وات کډر ش ګونی چا چا نه دل دل ډر خوري ګونه دی.
د سری شاه یو مقامی اوسیدونکو ابراهیم خان وای چې دغه سیمه یو اړخته د بونیر او بل اړخته د شنګلې د غرونو پوله ده. مقامی اوسیدونکو زیاتره زمیدار کوي، سبزیانې او میوه پکې ډېری خکېږي، ولې دغه سیمې سړکونه ډېر خراب دي او نور ستونزې هم لري.
مونږ ته د روډ او د اوبو د دې زیات تغه مېلمانه ډېر زیات کم راځي، د دې وجې کم راځي چې لغه پیاده لارې پکې ډېری دي، هسپتال نشته. هسپتال خو خلک لکه دې ځای سو ګاډي پورې کې پک زانګو کې پکټ کې وړي، بیا هلته ګاډی ماډه روډ خراب دی، نو هغه چې دلته کې هسپتال ته غرسي نو بس هغه ښه خراب شوی.
د سرې شاسیمې لارو او نورو ستونزو په اړه د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران وایي چې دوی د سرې شا او خوشا سیمو ترقۍ لپاره لوی کار کوي.
کم چې د کس او د زری په منځ کې تاسو کوم سرې شا ورته دغه په منځ کم روډ دی، هغه لمې یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي، بیا د هغه لاندې د کس او د شنګرې په منځ کې مولا هم یو نیم کروڑ روپۍ.
د سواد د خایستې سیمې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم په دغه توګه شوی دی چې په دې سیمه یو شمیر قافلې تیرې شوې دي او بیا دغه سیمه کې د بت مت د وختونو نښې نښانې هم موجود دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه یو وار بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان سیاسی ګوندونو د پاناما ستاندو په اړه د سپریم کورټ پریکړې ته بېلابېل خبرګونونه ښودلي. پخواني ولسمشر د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری تېر ماښام په خبري غونډه کې له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه. تېر ورځ سپریم کورټ د پاناما ستاندو په اړه په خپله فیصله کې د ګډې پلمۍ په لیفټنیز ادارې جوړولو امر وکړ. له هغې ویل دا ډله به په دوو میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې بشپړوي. په پېښور او خوست کې ګڼو ځوانانو د مدني ټولنې فعالانو تېره اونۍ د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد لاریون او غونډې کړي دي. تېر ماښام د پېښور ځوانانو مشالونه بل کړل او په ښار کې د لاریون په وخت له حکومته غوښتنه وکړه چې نه یوازې د مشال خان کورنۍ ته انصاف ورکړي، بلکې د سختریزي مفکورې ضد هم کوټنی ګامونه واخلي. افغان حکومت وایي طالبان یو ترهګره ډله ده او باید د سیاسي ډلې په نوم یاد نه سي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمي تېر ورځ په کابل کې خبرالانو ته دا خبره کړې ده. د بشري حقونو یوه ډله وایي روانه میاشت ګڼ بې اسناده کډوال له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا تېر مازدیګر دا خبره کړې ده. په فیرس کې په وسوال برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه سخت ژوبل شوي دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند بېګا د دې ترګربې بندنه کړې او ژمنه کړې چې د روانې میاشتې پر درویشتمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره به پوره ډول بیدار او تیار اوسي. ایران دولتی ټلویزیون وایي نگهبان شورا د پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد امیدواری رد کړې ده. ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پر نوموړي ټینګار کړی چې ولسمشری ته دي نه درېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندې وروسته ازموینه په سختي غندلې ده او د پیانګ یانګ له لوري د سیمې د خورا بې ثباتي چلند په غبرګون ورباندې د بندیزونو ګواښ کړی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده او مهم ټکي ونه راغون کړې دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپلې ادارې د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو لړکې په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د پاناما اسنادو لړکې د پاکستان د سپریم کورټ فیصلې ته که څه هم سیاستدانان په انتظار وو، نو بل طرف ته یې ولس هم په تمه وو. د ادارې په وینا د سپریم کورټ لخوا چې کومه فیصله راغلې نو دا متفقه فیصله نه ده، ځکه چې دې کې د دوو ججانو اختلافات وو چې غوښتل یې وزیر اعظم دې ناحل وګرځول شي، ځکه چې هغه اوس امین او صادق نه دی پاتې. د کومې وروسته چې د دې معاملې لپاره مشترکه د پلټنو ډلې جوړولو حکم ورکړی شو چې هر دوه اونۍ پس به رپورټ وړاندې کوي او له دې وروسته به عدالتي بینچ دوه میاشتې پس خپله فیصله اوروي. ادارې زیاتوي اوس د دې فیصلې نه داسې ښکاري چې د دې معاملې پلټنې لا سرته نه دي رسېدلې، نو په دې وجه سپریم کورټ د دغه ډلې جوړولو اعلان وکړو او دا ښه فیصله هم ده. نو په داسې صورتحال کې دواړو ډلو لا د جشن مانځلو ضرورت نه دی پاتې، ځکه چې لا پلټنې روانې دي. د دې تر څنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پارلماني چارو لپاره د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټې زنانو ته د 10% نمائندګۍ ورکولو متعلق انتخابی قوانین بل کال 2014 او د اولسی نمائندگی ترمیمی بل کال 2014 په متفق توګه منظور کړو چې پکې تجویز ورکړی شوی چې زنانو ته د پارلیمان کې 10% برخه ورکړل شي. د ادارې په وینا د دې حقیقت نه هیڅوک هم انکار نشي کولی چې پاکستانی زنانو پر صحت، تعلیم، صحافت، دفاع او د سفارتکاری په ګډون په هر څانګه کې خپل قابلیت او اهلیت ثابت کړي او د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې هم نوم ګټلې. او که اوس وکتل شي نو یوویشتمه پیړۍ د زنانو د قومي ترقۍ لپاره په یو نوي پړاو کې داخلیږي، نو په داسې صورتحال کې د پاکستان د زنانو د حوصلو جګولو ضرورت دی او په قومي او صوبایي اسمبلۍ او سینټ کې هغوی ته پوره پوره نمائندګي ورکول د وخت غوښتنه ده. اداري آخري کې لیکي د دې قانون سازۍ له وجې به سیاسي ګوندونه د زنانو د صلاحیتونو نه هم ګټه پورته کړي او د دې سره سره به په پارلیمان کې نوي وینه هم شامله شي، نوې سوچ به پیدا شي او د کلیوالو خاري سیمو د زنانو د ګډون له کبله به جمهوریت ته هم ګټه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایی فارن پالیسی مجله لیکي د ننګرهار په چین کې د داعش وسلوالو پر سمسو امریکایی بریدولس خوشاله کړی دی، خو ځینې شنون کې نظر لري چې د ترامپ ادارې دا کار د خپل ځواک او زور خودو په مقصد کړی. بلخوا هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د لویدیز یو شمېر سیاسي شنون کې د ایرانی رژیم له لوري د بشري حقوقو سرغړونو او د منځني ختیځ په چارو کې لاسوهنې اندېښمن کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې احمد شاه اعظمي اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي دا چین ولسوالۍ اوسېدونکو وایي چې تېره اونۍ د دوی پر سیمې د غورځېدونکو بم ژغ ډېر دروند و چې دوی مخکې له دې نه واورېدلې. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ذبیح الله زمری فارم پالیسي مجلې ته ویلي چې دا بم برید بریالی و او دوی ټول په خوشاله دي، ځکه چې ولسي وګړو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده پکې اوښتې. دا چین څنګ ته په بټکوټ ولسوالۍ کې یو امام مولوي سبحان الله سلیم د برید په اړه ډېر زیات خوشاله و او مجلې ته یې ویلي چې امریکا د داعش وسلوالې ډلې ریښې له دې سیمې وکښلې. نوموړي زیاتوي چې د سیمې خلکو د دې عملیاتو هرکلی کړی او د پایلو په اړه ډېر خوشاله دي. خو په واشنگټن کې د کړکیچ د نړیوالې ادارې شنونکي تیمور شرن وایي چې برید او د دروند بم استعمال انډول نه سره خوري. نوموړي د ځینو نور خلکو په شان دریز لري چې د ټرمپ ادارې د بم استعمال یوازې د زور ښودلو لپاره وکړي تر څو په سیمه کې خپلو سیالانو لکه روس او شمالي کوریا ته څرګند پیغام ولیږي چې امریکا اقدام کولو او د اړین طاقت کارولو ته چمتو ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي شنونکي د ایران د اټومي عزایمو او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د لاسوهنې په اړه اندېښنه لري. د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د آیت الله ډاروونکي کردار د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د رسنیو مهمه موضوع پاتې سوې ده. ایران د خپل ځان خوندي ساتلو او په سیاست کې د دخیل پاتې کېدو لپاره له رشوت او زور زیاتي څخه کار اخلي. ویپان پر مخ لیکي یو بل موضوع چې سیاسي شنونکو زیاته نه د پټګ کړي د ایراني رژیم لخوا د قدرتۍ وسایلو په لاس کې ساتل دي چې ترګند بیلګې په دې هیواد کې د اوبو تنظیم دي. دا کار نه یوازې د هغو ایرانیانو هیلي لخواور سر خاوري کوي چې په خپل خاوره کې جمهوریت او خوشحالي راوصل غواړي، بلکې پر راتلونکو کلونو کې به پر سیمیز او نړیوال سیاست هم منفي اغیز وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د چین او ایران شرکتونه د ایران د یوې اټومي بټۍ د بیا ډیزاینولو لومړنۍ موافقې لاسلیک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا د هغه اټومي تړون یوه برخه ده چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
د آراک ریاکتور برخلیک له نړیوالو سره د ایران د اټومي مذاکراتو یو تر ټولو ستونزمنه برخه وي چې بلاخره له امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني سره د تهران د اټومي موافقې په لاسلیک تمام سو. د دې موافقې له مخې د درنو اوبو دغه ریاکتور به داسې ډول بیا ډیزاین سي چې هغه پلاتینیوم چې د اټومي بم د جوړېدو لپاره کارول کیږي پکې ونه ساتل سي. د نړۍ هغه شپږ هیوادونو چې د ایران په اټومي مذاکراتو کې ښکیل دي یو ځانګړی کاري ګروپ جوړ کړی و چې د چین او امریکا لخوا یې په ګډه تشریح کیږي او دوی به د دې ریاکتور د بیا ډیزاین چارې پر مخ وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ د پنجشنبې په ورځ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بیا ډیزاین په اړه د قرارداد لومړنۍ موافقې په پیکینګ کې سوي او پاتې برخه به یې د یکشنبې په ورځ لاسلیک سي. د وی د ایران او چین د ګډو هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو کمپنیو په وروستیو کې د عراق په نوم درنو بو ریاکتور د بیا ډیزاین کولو سوداګری تړون لومړی برخه لاسلیک کړه. د تړون وروستۍ برخه به د اپریل پر 23مه رسمن په ویانا کې لاسلیک شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه قرارداد لاسلیک کول به د دې پروژې د پیل لپاره مناسب شرایط رامنځته کړي. ایران ویلي د درنو اوبو دغه ریاکتور د سرطان ناروغۍ او نورو طبي درملونو لپاره د موادو د تولید په هدف جوړ سوی و او په وار وارې ویلي چې د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري. د عراق پروژې د قراردادونو اعلان داسې مهال سوی چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ایران په منځني ختیځ کې د هیوادونو د بې ثباتۍ په برخه کې یو پرله پسې پارونکی هیواد لالای دی. دا خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د تهران په وړاندې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د ارزونې پر مهال سوې ده. ریکس ټیلرسن ویلي په دې ارزونه کې به نه یوازې د 2015 کال اټومي تړون رعایت بلکې په سیمه کې د ایران چلند هم وارزول سي. چې د ټیلرسن په خبره په سوریې، عراق، یمن او لبنان کې د امریکا ګټې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر که څه هم د ټیلرسن دغو څرګندونو ته مستقیما اشاره ونه کړه، خو یې ویل چې هیواد یې هیله لري ټول اړخونه دا ډاډ ورکړي چې د اټومي موافقه عملي سي، په مناسبه توګه اختلافات حل او په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات په راوستلو کې رول ولوبوي.
دا و فریبا ظاهر چې معلومات یې درته درکول. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي یوې نه حکومتي ادارې ته بل اخره په خپل غونډو کې د ګډون اجازه ورکړي. اجانس وایي د ملګرو ملتونو د اجازه ورکولو شورا له 100 کلونو راهیسې د دې ادارې غوښتنلیک ځنډولی. منور شاه تفصیل راکوي.
د اسوسییټډ پریس دا ریپورت وایي د چهارشنبه په ورځ ملګرو ملتونو په خپلو غونډو کې د ګډون لپاره یوې برتانوي غیر سرکاري خیریه ادارې کریسچن سولیډاریټي ورلد وایډ ته اجازهنامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یادې ادارې د دې اجازهنامې لپاره په 2009 کال کې درخواست جمع کړې وو، خو تر اوسه یې معامله ځنډېدلې وه. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او سماجي چارو کونسل کې د نهو په مقابله کې 28 غړو د یادې خیریه ادارې په حق کې رای ورکړې. د رایو اچولو وړاندې د برتانیا سفیر یاد کونسل ته وویل چې کریسچین سولیډاریټي ورلد وایډ د دې اجازهنامې لپاره ټول شرایط برابر کړي وو، خو بیا هم د امتیازي سلوک له وجې ورته اجازهنامه نه ورکول کېده. نوموړي زیاته کړه چې یادې ادارې په میانمار کې د مسلمانانو او په یو شمیر افریقایي هیوادونو کې د بیلابیلو مذهبونو د خلکو سره انساني مرستې کړې دي. د دې ادارې د اجازهنامې مخه نیونکي هیوادونو کې د نورو ترڅنګ پاکستان، هند، روس او چین شامل وو. دا راز د اقتصادي او سماجي چارو کونسل د ملګرو ملتونو په غونډو کې د ګډون لپاره اجازه ورکوونکي کونسل ته یو بل ماته هم ورکړه چې پکې یې د صفر په مقابله کې په 28 رایو د دې خبرې منځوري ورکړه چې د اجازه ورکوونکي کونسل غونډه به په ویبپاڼه هم خبرول کیږي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې لا لوړاندې په ویبپاڼو خپلې حالې ځلې نیخ په نیغه خبروي. په ملګرو ملتونو کې امریکایي مشن ویلي چې لدې سره به په یاده اداره کې د انساني حقوقو لپاره د قراردادونو مخه نیونکي هیوادونه خلکو ته په ډاګه شي او دا به معلومه شي چې په هغو هیوادونو کې د انساني حقوقو څومره سرغړونې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې لدې ګام سره به د انساني حقوقو لپاره د یادې ادارې هلې ځلې په ډاګه شي او په لا نور قوت سره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
دا وو منور شاه چې تاسو ته معلومات درکول. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت خبرونه د ځانګړي لره په روسي برخه کې په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه رواجې دو بحثه دوام ورکو. نن به تاسو د چارو لپوهانو څخه واوري چې په تاریخي توګه په افغانستان کې د ګوندونو سیاست ولې دود نشو او د موثر جمهوریت لپاره ګوندونه څومره اړین دي. ورسره به د افغانستان پارلمان ته د ښځو د ټاکل کېدو په طریقې هم د پوهانو نظر واوري. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان د پارلمان کار او کردار په اړه څه نظر لري؟ په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالی او سیاسي فرهنګ نه دودېدو لاملونه څه دي؟ په تاریخي توګه په هغه هیواد کې د سیاسي کلچر او ګوندونو مخې ته څه ډول خنډونه ول؟ له 2002 زیږیز کال راهیسې د پراخو سیاسي ګوندونو نه جوړېدو لپاره څوک ذمہوار دي؟ ورسره د افغانستان په ولسي جرګه کې د ښځو ځانګړو څوکیو نظام څنګه دی؟ آیا د ښځو یا کوچیانو لپاره د ځانګړې څوکۍ ختم کړل شي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، دا په افغانستان کې د پارلمان کار او د سیاسي فرهنګ دود په اړه د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ وروستۍ برخه ده. په تیرو خپرونو کې تاسو د پارلمان غړو او شنونکو له نظرونو خبر شوې چې دوی د ولسي جرګې کار څنګه ارزوي. تاسو په تیرو خپرونو کې خبر شوې چې د پارلمان اکثره وکیلان او د سیاسي چارو پوهان په افغانستان کې د سیاسي جمهوري فرهنګ دودېدو او ودې لپاره د پراخو سیاسي ګوندونو جوړېدل اړین بولي. د جمهوریت په تیره خبرونه کې تاسو واوریدل چې ولې په تیره څه د پاسه یولس کلونو کې په افغانستان کې د پارلمان پر موجودګۍ سربیره سیاسي ګوندونه جوړ نشول. نن همدې بحث ته دوام ورکوو. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ودیر ساپوی وایي د پارلمان نه موجودګۍ څخه د دې موجودګۍ او کار کول زیات غوره دي. خو د افغانستان ولسي جرګې په تیرو څه د پاسه یولس کلونو کې ځینې داسې قوانین منظور کړل چې پر نړیوال کچ د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې ول او یا هم جمهوریت ته تاوان رساوه. ساپای په دې لړکې د کورنۍ جګړې پر وخت د جنایتونو د عامې معافۍ قانون مثال ورکوي.
د اول مرحله کې د کرزی د ریاست جمهوری په دوران کې اول خراب کار چې د پارلمان وکړ ولسی جرګې، هغه و چې هغه کریمینل زافوار د جګړې جنایتکاران او د بشري حقوقو جنایتکاران په جګړه کې چې د دونه کلونه د کمونستانو د کودتانه را په دې خوا جنایتونه کړي وو، دا ټول معاف کړل او د معافیت قانون یې صادر کړ چې دا په هیڅ پارلمان د دنیا کې نشته دی او شاید چې هر بل ملي نظام او سم د خلکو نمایندګان دی چې پارلمان ته دا قانون لغوه کوي او خپل هم لغوه دی، ولې چې د جګړې جنایتکاران هغه مرور زمان نه لري د هغوی اجازه. هر وخت چې انټرنیشنل کورت پر برابر شو
ودیر ساپای البته گنی چې افغان پارلمان ځنې لانجبن قوانین منظور کړي، نو د هغې لپاره هم پوره پړه پر پارلمان اچول ځکه سمه نه ده چې د هغې غړي هم ولس ټاکلي. نو معنا دا چې ولس باید په پوره غور وکیلان منتخب کړي.
یو جامعه کې چې اساسي قانون ولري او تفکیک د قواو په مقننه او قضاییه او اجرائیه باندې ویشل شوی اوسي، نو په داسې جامعه کې چې بیا ډیموکراسي غواړي، د دې زیات نه زیات سیاسي فهم ته او آگاهي ته په ولس کې ضرورت دی، ولې چې هغوی بیا دغسې یو کس باید انتخاب کړي چې هغه خپله وپېژني چې څومره لیاقت لري، سابقه یې څنګه ده، سواد لري نه لري، جنایي کوم سابقه لري که نه لري، او خدمتګار دی غل نه دی چې دوی پارلمان ته راولېږي. دې لپاره سیاسي عذاب موجودیت ضرور و او ضرور دی. هره ټولنه کې چې وایي ډیموکراسي لرو، به حزبه ډیموکراسي نشي کېدلی، ولې چې دا هر نفر مستقل او ځانته ککر او ځانته فکر دا وطن نشي آبادولی.
د جمهوریت ځانګړې لړۍ په تیرو خپرونو کې موږ خبر شو چې په افغانستان کې په تیرو څه د پاسه یولسو کلونو کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو بېلابېل لاملونه دي. د ننګرهار پوهنتون د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي که په افغانستان کې د غربي ډیموکراسۍ په طرز نظام جوړېدو هیلې وي، نو بیا باید په هیواد کې پراخ او لوی سیاسي ګوندونه موجود وي.
که غواړي چې د غربي ډیموکراسۍ یوه برخه ده ته په اصطلاح اوسې باد لګېدلې دی، که غواړي نو بیا نو د سیاسي ګوندونو لپاره چې دی لپاره چې خاص خاص رامنځته شي، ورزیده خاص رامنځته شي، ځکه چې سیاسي ګوندونو کې هغه کسان سیاسي لوبغاړي کېږي چې هغه د قضایاو کې واردي، هغه د ملت په ګټو منافعو په مزار او مفاداتو پوهېږي، نو واضح خبره چې هغوی به هغه اشخاص بیا د سیاسي ډګر ته را وړاندې کوي او انتخابات ته بیا را وړاندې کوي چې هغوی په دې مسایلو پوهېږي. نو طبیعي خبره ده چې دا بهیر به جوړېږي او دا به اسباقي کې په قرار په قرار
استاد ودیر ساپای په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو ته په تاریخي تناظر کې ګوري او وایي اصلا سیاسي ګوندونه په باسواده ټولنو کې جوړېږي. دی وایي پخوانی شاهي نظام هم د تعلیم پرمختګ هڅونه نه کوله.
اصل خو یو جامعه کې چې سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي تاسو ته پته ده چې هغه لټریټ جامعي یعنی باسواده جامعي لیک لوست کولای شي. اصلا په بېسوادۍ کې د افغان ملت هغه پخواني شاهي رژیم ظلم کړی دی او خیانت یې کړی دی چې دوی غوښتل ټوله جامعه ټول ولس لیک لوست کولای شي باسواده شي. هغوی فکر کوه که ملت ټول باسواده شي تعلیمات و تحصیلات عالی شي بیا به د دوی د سلطنت و د پادشاهي ستنې ولړزېږي. نو ځکه یې خلک ډېر مکتب ته نه تشویقول او حتی د پښتنو په سیمو کې جنوبي علاقو کې خلکو ته ویلې چې تاسو راشي عریضه راوړئ مونږ ته چې مونږ زیرکیانو مکتب نه منو او مونږ به ورته امر درکړو چې هلته دې نه جوړېږي. په دې سویه باندې د علم او تعلیم په ضد باندې شاهي رژیمونو کار کړی دی. وروسته د غیر خو چې مجاهد دوره وه مجاهدینو دوی هم اصلا د ټول جامعي حقوقو باندې سترګې پټې کړې او دوی هر یو وویلې چې زما خپل تنظیم زما حزب دی. حال دا چې اسلامي تنظیمونه په قانون کې هم د احزابو د جوړولو د افغانستان مذهب په نامه او مسلح حزبونه د قوم په نامه د ژبې په نامه دا نه شي تشکیلېدلی مگر عملا وجود لري او هغوی هم افکار مخکې بیایي چې د بهر نه دوی ته ډکټې کېږي او هدایت ورکول کېږي.
ودیر ساپای وایي یوازینی او نسبتا زیات منظم ګوند چې په افغانستان کې جوړ شوی و هغه افغان ملت ګوند و چې اوس په ګوند نه شي شمارل کېدی. دی وایي اوس هم د افغانستان د عدلیې له وزارت سره یو شمېر ګوندونه رجسټر دي خو هغه ملي نه دي او ډېر واړه دي.
یو پخوانی ډېر پخوانی د ظاهرشاه د وخت یو حزب و چې افغان ملت و چې ملت کې یو څه درلودلې هغه هم اوس ټوټه ټوټه شوی سم بشرم نه لري او سم حزب هم تر اوسه پورې چې ولس پرې اعتماد کړی او خلکو پسې روان اوسي او دا یو دوه ګونده اوسي داسې وجود نه لري. ګرچې په وزارت عدلیه کې زموږ نوي پنځه نوي ګوندونه او اجتماعي سازمانونه ثبت شوي دي مګر ټولې دوه کسه او درې کسه او یې چا په لمسه او یې چا په کومکو څوک د داخلي په لمسه باندې څوک د خارجیانو نه د بهر نه الهام واخیستلو تاجیزی چې ملي مفکوره یو سره هم نشته.
ساپای تر مجاهدینو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ادارې هم انتقاد کوي چې د ګوندونو جوړېدو لپاره یې کار ونه کړ.
کرزي صاحب خپله اونه پوښتنه وشوله په انټرویو کې د وایس اف امریکا چې تاسو ګوند نه لرئ حزب نه لرئ او جواب دا و چې د اوس ګوندم نه لرم او عقیده ورته نه لرم حزبم نه لرم او نه غواړم چې جوړ کړم ولې چې زه په ټولنه کې نه یو فرد او نه یو ګروپ ځان ته مخالف نه یم نو ځکه زه د ګوند جوړولو په فکر کې نه یم. نو اصلا دا مفکوره غلطه ده چې د ګوند جوړولو په فکر کې څوک نه اوسي ولې چې دیموکراسي بیا زه وایم بې د حزب نه او ګوندونو نه نشي چلېدی او هغه ګوندونه دي چې که یو رهبر دی لاره شته او که ګوند دی لکه بې سرپوخه ملکي هر فرد د ولس نه پوهېږي چې کوم خوا لاړ شي چاته ووایي څه وکړي.
تر ګوندونو وروسته اوس په پارلمان کې د ځانګړو څوکیو موضوع ته راځو. په افغان پارلمان کې د کوچیانو او ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي. په تېرو خپرونو کې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي ول چې باید هر وکیل په آزاده مقابله کې له ولس رایه واخلي او منتخب شي او باید ځانګړي یا اختصاصي څوکۍ نه وي. ځینو ښځو وکیلانو ویلي ول چې اوس هم تر کیمپین او رایو اخیستو وروسته منتخبې شوي دي. د سیاسي چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ شیرزاد وایي پارلمان ته منتخبېدونکي ټول وکیلان باید د استعداد پر اساس منتخب شي چې له حقوقي مسالو او قانون جوړونې خبر وي.
پارلمان ته څوک راځي هغه باید د خاص استعداد خاوند شي او بیا خصوصا هغه په حقوقي او قوانینو باندې پوهېږي. په حقوقي او سیاسي مسایلو کې واري دي. داسې نه چې مثلا یو کوچه یو کوچه دي یو ځای نه ځکه ته وسي چې د کوچیانو ساحه هم پوره شي بل چې هغه زموږ ورونه یې حق دی. ولې پارلمان هغه ځای دی چې دلته قوانین تصویبېږي دلته په بین المللي معاهداتو باندې غور کېږي دلته په هغه معاهداتو باندې لکه مثلا تاسې ولید امنیتي تړون دې دپاره هغه پوهه او درایت پوهه په کار ده چې د هغې موادو په تحلیل او په تجزیه باندې د هغې په پس منظر باندې د هغې په پیش منظر باندې په ټولو باندې خبره باید وکړي په هغې باندې پوه شي. ځکه د قانون جوړول او د قانون دا ځان ته یو مهارت لري. هر څوک قانون جوړوونکی نه دی. هر د قانون په روغ او د هغې په تجزیه باندې نه پوهېږي چې هغه تحریر تفصیل تفصیل کی مثلا
په کابل کې د سیاسي چارو شنون کې یونس فکر وايي په افغانستان کې جمهوریت لا ډیر نه وای دی او د دې اړتیا ده چې د سړی یو نسل وروزل شي د ښځو ځانګړو څوکیو خبره ورسته راځي.
فکر کوم چې په افغانستان کې تور هغو چې یو کاری د اساسي قانون پر اساس پارلمان منته راځي چې خپل په وظایف پوهېږي لا کلونو ته ضرورت دی. زموږ نارینهو ته ضرورت لرو چې ترین تربیت شي بل نسل نارینه په وجود راشي چې د ډیموکراسۍ د قانون د جوړولو د خلکو د نمایندګۍ یو سیاسي کلتور د رقابت او تفاهم په خپل ځان کې وروزي. نو نارینه خپله ضرورت ورته لرو 50 کاله نورو ته چې که موږ وکړی چې دې درجې ته ورسېږو لکه
هندستان. د ننګرهار پوهنتون سیاسياتو استاد منګل شیرزاد زیاتوي پارلمان د دولت یو برخه ده نو ځکه باید پکې اختصاصي څوکۍ نوي موجوده.
دا سهامي شرکت نه دی، دا خو یو ارګان دی د دولت او دا بیا تخنینی ارګان دی، بیا هغه ارګان دی چې هغه د خلکو اراده په قانوني شکل باندې په قانوني مسیر کې د خلکو اراده تمثیلوي. نو په دې خاطر باندې هلته داسې اشخاص چې هغه د سهم په اساس باندې یا دا چلته رای نه ګټي او ښه یو ښځه یو توتګي زدي مثلا ورځ دا مولي کې پارلمان ته دا غلطه خبره په دنیا کې دا نشره به دغه کلچر ته نو د فای ټکی کې خدلې شي باید زیاده خلک به تعلیم یافته خلک باید پارلمان ته راشي. تاسو ګوري زمنګ خبرې زمنګ ناس دي دا ټول دنیا دا ټلویزیونونه ګوري زمنګ دا چې وکیلان دي چې تر اوسه پرې په دې 5 کالو کې یو خبره نه ده کړې په دې پیړۍ کې اوس هغه وختونه لاړل چې خلک دې د سهم په اندازه ودو او مو د جنریشن او د منطقي پاساس باندې خلک راځي. فکر کوم چې دا ډیره غلطه رویه ده. راتلونکي نسلونه ته موږ یو قانوني نظام باید پریږدو، یو اصولي نظام ته پریږدو چې څو پورې موږ دا ماتیر قرن بوتي لګو او ما چې مهرونه هم په جیب کې.
یونس فکر البته پر دې ټینګار کوي چې د ښځو مسأله بالکل جلا ده، ځکه چې په افغانستان کې ښځې لا هم هغه ټول حقونه نه لري چې خپل په ولس ځان منتخب کړي.
د ښځو مسأله جدا ده، ضرور ده چې تر ډېر وخت په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې ښځو ته یو مثبت امتیاز ورکړل شي تر څو چې ښځې وتوانېږي خپل سازمانونه جوړ کړي، په سیاسي ګوندونو کې وضعیت پیدا کړي، تر څو چې د دې سهم پر انتخاباتي بنسټونو او حکومتي بنسټونو کې لکه قانون اساسي چې ورته پیشنهاد کړي 50% د تورېڅي چې دا مثبت امتیاز قطعاً ضرور نه دی چې ډېر ژر د من یو د پدې چې د شوجو سهم باید مرسته وسره وسی چې دولتي انتخاباتي بنسټونه کې تقویه کړي او هغه دغه مثبت امتیاز.
خو د کابل پوهنتون سیاسياتو استاد ودیر صافی زیاتوي چې 15 کال مخکې خځو ته ځانګړې څوکۍ ټاکل ښه کار وو، خو اوس خځې د بیلابیلو ټولنو او سازمانونو برخه دي نو باید په پارلمان کې هم ځانګړې څوکۍ ونه لري.
په افغانستان کې اصلا د نارینه حقوق په ځای شوی نه دی چې وایي چې نارینه پټریار کال دی او پدر شاهي دی او ظلم کوي په ښځو باندې او په څو باندې. نارینه دلته حقوق نه لري، نو د ښځو دپاره خو بیخي حقوق په جامعه کې داسې ډیموکراتیک او آزاد لکه دنیا یې چې لري چا نه ده باندې تر اوسه پورې. نو په دې لحاظ باندې چې په ولایاتو کې خصوصا د ښځو دپاره ارګنایز نه وو، سازمانونه نه درلودل، بیرون وتلی نه شول او ظلم پرې کېده، دوی ته یې سهمیه ورکړه، شعر یې ورکړه چې حتما د دې یو دوه ښځې په ډول د مثال د یو ولایت نه د قاضي پایس رای شي، که دا یوه رایه وړي که دوه رایه وړي، که هېڅ رایه نه وړي یو ښځه باید رای شي. نو واضح خبره ده دا دوه درې دورې انتخابات وشول، آینده دپاره باید دا قانون اصلاح شي. اوس خو د ښځو سازمانونه هم لري، اجتماعي ګروپونه هم لري او دا مدني ټولنو کې هم سهم لري، مکتبونو ته ځي، دفترونو ته کارونو ته ځي. نو که دوی دپاره په خپله فعال شي او لکه نارینه غوندې مساوي هر څوک ځان کاندیدوي، هر څوک د ځان ته فعالیت وکړي چې رایې وړي د خلکو په رایه درای شي، دا به بهتره وي.
اوریدونکو، د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ په ټولو برخو کې تاسې د پارلمان وکیلانو، د سیاسياتو استادانو او سیاسي چارو پوهانو خبرې واورېدې او خبر شوې چې په دوی کې یو لوی اکثریت دا غني چې په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ دودېدو او د ډیموکراسۍ پیاوړي کېدو لپاره د پراخو ملي لویو سیاسي ګوندونو موجودیت اړین دی. دا پوهان وايي په تیرو وختونو کې د سیاسي فرهنګ پیاوړي کولو ته د توجه نه ورکولو لکه بلا نه یوازې پارلمان کمزور شوی، بلکې خپل کاری هم سم نه دی کړی او د هیواد جمهوریت هم اغیزمن شوی او اغیزمنیږي. له دې سره د جمهوریت خپرونې دا ځانګړې لړۍ پای ته رسی. راتلونکې اونۍ به بیا درسره یو په مخه مخه.
جمهوریت
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ده سارو دنیا دې هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږېدن شم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانۍ او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوارې بشک چوپ نه
ډیر سخت راوړی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.